افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې ازادي رادیو اوري پایل دې سات په خبرونو کې د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګه د بدخشان په مرکز فیض آباد کې طالبانو د موټر پر کاروان پرونی چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. دغه ډلې تېره شپه په خپل ټلګرام چینل کې یو اعلان خبر کړی او لیکلي دي چې د طالبانو د ځواکونو د پنهکه کولو لپاره چاودیدونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای په ځای کړی وو. تر دې مخکې په بدخشان کې طالبانو امنیت قمندانې ویلي وو چې د فیض آباد ښار په جوزګون سیمه کې د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د ماین په چاودنه کې درې طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت په متحده عربی اماراتو کې د 240 افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن پنځم په خپل ایکس پانا کې لیکلي چې په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سفارت د پر لپسې هڅو په نتیجه کې د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې د 240 افغان بندیانو د خوشی کېدو پریکړه وشوه. د هغې په خبره دغه بندیان د اماراتو د حکومت د مشرتابه د عفو له فرمان څخه برخمن شول چې یو تعداد آزاد او پاتې نور به په نږدې راتلونکو کې آزاد شي. هغه نه دی ویلي چې دغه افغانان د کومو جرمونو په خاطر په هغه هیواد کې بندیان شوي او څه شمېر تر اوسه آزاد شوي، خو زیاتوي چې حکومت یې دې ته ژمن دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې به د خپلو وګړو د ستونزو د هواري لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی چې د اټکل له مخې له نیمایي زیات نفوس یعنې 30 میلیونه ولکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. آی او ایم د 2023 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو په پلان کې چې ویب ریلیف ویب پاڼه کې نن خپور شوی د غرض ویلي چې افغانستان داسې مهال له ننګونو سره مخ دی چې د دې هیواد د نفوس چټک زیاتوالي په لوړه کچه د خلکو بې ځایه کېدو او ښاري سیمو کې میشتېدو او د سرچینو کموالي د خدمتونو لپاره تقاضاوې زیاتې کړې دي. دا سازمان اټکل کوي چې په روان 2023 میلادي کال کې به د افغانستان نفوس 4.5 میلیون تنو ته ورسیږي چې 15 کاله مخکې 6.8 میلیونه. د آی او ایم په وینا د افغانستان د نفوس 250 سلنه تر 300 کلونو کم عمره تشکیلوي چې دا په نړۍ کې د ځوانانو له پلوه د یو هیواد تر ټولو زیات نفوس دی. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د نننه پر پخوانیو بې ځایه شوو سربیره سږ کال به له 900 زره زیات کسان په دې هیواد کې له خپلو سیمو بې ځایه شي. چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې نامعلوم وسله والو بیګش په ونایان وژلي او یو ټپي کړی دی. د ګوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوچ ځایي رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د سربندن په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې ناڅرګند وسله والو پر یو کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ. د نوموړي په خبره وژل شوي نایان د پنجاب ایالت اوسېدونکي وو. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر ضیا الله لنګاو دغه وژنې غندلی او ویلي دي چې پولیس په دې اړه څېړنه کوي چې د دغه پیښې تر شا څوک لاس لري. پولیسو ویلي چې د دوی په باور دغه وژنې د قربانیانو له کار سره اړیکه نه لري. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د مشال راډیو د راپور له مخې دا لومړی ځل نه دی چې بلوچستان په دې سیمه کې کارګران په نښه کېږي، بلکې تر دې مخکې د روان 2023 کال د اپریل په 12مه په نوشکي کې د وسله والو لخوا د ډزو په دو جلا پیښو کې 11 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره خبرداری ورکړ چې په د غزې پر رفع د پراخ برید په صورت کې اسرائیل ته وسلې نه ورکوي. بایدن له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې چې بیګا خبره شو ویلي ما په ډاګه ویلي چې که هغوی رفع ته ننوځي هغه وسلې چې معمولا د رفع له د نورو کارونو او د دغه کړکېچ په تړاو کارول شوي نه ورکوو. بایدن زیاته کړه چې اسرائیل پر غزه پر خپلو تیرو و میاشتو بریدونو کې چې پراخ ملکي تلفات یې اړولي امریکایي وسلې کارولې دي. د بایدن دې پریکړې د ځینو جمهوري غوښتونکو انتقادونه هم پارولې دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ اروپا ته د خپل سفر په ترڅ کې نن پنځشنبه د هنګري په پلازمینه بوداپست کې د هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې کوي. شي جین پینګ اروپا ته په دې سفر کې له مخکې له فرانسې او سربیا څخه کتنه ترسره کړې ده. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې هنګري د اروپایي اتحادیې یوازینی غړی هیواد دی چې د چین د یو کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګري صدر اعظم چې له پیکینګ سره ښې اړیکې پالي غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثره نوموړی منځوي شوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینې بلګرا ترمنځ د شاوخوا 3.5 کیلومتره په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر ملګری ملتونو په افغانستان کې
ميكروفون ستاسو. د میکروفون ستاسو د خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په ورستیو څو میاشتو کې په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې ډیر ورشتونه وشول. د وی امریکایي ادارې فامین ارلی وارنینګ سیستم پر اساس د سږ کال په اپریل میاشت کې د افغانستان په جنوب کې دومره ورشتونه شوي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ادارې په خپل راپور کې ویلي په مجموع کې د اپریل د میاشتې پریمانو ورشتونو د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او ختیځو برخو کې د فصلونو د حاصل د ښه کېدو سره مرسته کړې ده، خو سیلونو ډیره کرنیزه ځکه هم خرابه کړې. په تیره بیا د دغه هیواد په ختیځ او جنوب ختیځو برخو کې د ورشتونو له کبله کله یوې خوا د وچکالۍ خطر کم شوی او تر مځکې لاندې اوبو د سطحې له لوړېدو سره مرسته شوې، له بلې خوا ورشتونو د سرمال تاوانونه اړولي دي. د راپورونو له مخې وروستیو سیلونو په افغانستان کې شاوخوا سل تنه مړه کړي، سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي او لس زره هکتاره کرنیزه ځمکه یې له فصلونو سره تباه کړې ده. د میکروفون ستاسو پروګرام موضوع همدا ده. تاسو ته سیلونو څه تاوان اړولی؟ هغوی چې له ښه مرغه تاوان نه دی لیدلی په دې دې خبرې وکړي چې ورشتونو څومره ګټه ورسولې ده. په دې خپرونه کې به یو میلمه هم ولرو، خو اصلي میلمه نو مو تاسو اوریدونکي یاست ځکه چې میکروفون ستاسو دی. ور به شو لومړني اوریدونکي ته مهرباني کوي. آزادي راډیو
سروان صاحب ماښام په خیر نبی ولا زابلی دا وخت له غزنه.
مهرباني کوي زابلی صاحب،
ډېر زیاته مننه کوم. ښه موضوع مې انتخاب کړې ده. واقعا په تېره میاشت کې، البته د وروستیو ورځو شپو کې، که مثلا د زابل کو که اوس غزني کې اوسېږم، بې حده او څومره سي یعنی ډېر زیات ورشتونه وسو. دا ورشتونه طبعاً سي له ځان سره خوشحالیاني او ښه زیری هم درلودو. هغه دا چې د اوبو سطحه ډېره زیاته لوړه او ښه پریمانه اوبه لرو. هر وخت یاندې تقریبا هر ځای چې ګورو دمونه ولادي چک پوینټونه ډیری اوبه دي، په ټوله کې بې حده ډیری اوبه دي، په مندو کې، په رودو کې، په ځمکو کې. خو له ځان سره متاسفانه زموږ په زابل کې بې حده ډیر زیات تاوانونه لیدلي دي. لومړی دا چې که مثلا زموږ په زابل ارغنداب ولسوالۍ کې ډیر زیات بارانونه چې وسو، د هغو تر څنګ هلته زموږ باغونه و، د بادانو باغونه و، هغو کله چې ډیره هوا خرابیږي واقعا هغه بلک توي، هغه کوک توي، هغه بادان توي، هغه یو ډول مرضونه کوي، پیچک کوي. همداسې تر څنګ شکرپاره هم عینن مشکل پیدا کوي. غنم، رستې، پټوله کې تر څنګ ینځر او داسې نور پټوله کې درغنداب ولس سخت وځپي. که څه هم له نیکه مرغه اوبه یې ډېرې زیاتې لاسته راوړي، راتلونکی دوبی به موږ ښه پریمانه اوبه انشاءالله ولرو. خو هغه اصیل سي ورته بزګران سترګې په لاره وو، څه نا څه منفي اثرات یې غزار کړو او دوی به کېدای سي په راتلونکي کال کې له زیاتو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ.
تاسو وایئ څه نا څه میوې ډېرې خرابې کړي دي او که فکر کوئ چې څه نا څه یو څه تاوان یې رسولې دی، مطلقا نه دي خرابې کړي.
په ټوله کې یاندې ځینو مثلا بادان سي دا وخت اکوک دي تقریبا 80% 90% خراب کو. څه نا څه هغه یادوایستو سیندر دا وخت هیڅ پاړې لانه دي کړي، یخ به څه نا څه تاثیر پر کړی، خو دوی پیلن روغ دي، خو پر اتلونکي کې بیا هم ورته ګواښته. خو شکرپاره داسې په ارغنداب ولسوالۍ کې زابل کې ډېره زیات عاید بزګران لاسته ځي ناوړي، هغه یې هم تقریبا 80% خراب کړه. څه نا څه یعنی هغه کم تعداد یې څه نا څه خلاص کو، خراب کو. په ټوله کې هغه بادان سي زابل پر پښو دروي، هغه یې تقریبا 80% خراب کو.
ډېره مننه زابلی صاحب کور دې ودان له دې مفصلو معلوماتو. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
السلام علیکم. محترم
سلامت اوسئ کور مدن، مهرباني کوي.
مننه، محمد اشرف یم، زم د کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ څخه. یو ارغنده ولسوالۍ په زابل ولایت کې دی.
بله بله. شسه نو د ارغنده او د کندهار هغه ولسوالۍ ده چې ډېر اصل خیزه ده، ډېر باغونه لري، ډېر شنه ولسوالۍ ده. دا وایي چې باغونو ته ګټه رسولې دي ورشتونو او که تاوان؟
مننه محترم سروان صاحب ډېر ښایسته موضوع هم ده او ستاسو ډېر خوشحالي چې زموږ یو غږ پورته کوي تر حکومت پورې امانه زموږ یو ستونزې ستاسو سره حل کېږي موږ ډېر خوشحاله یو او یوه خبره ده زموږ اورېدونکو ته زه نورم ګوره تا غږونه پر کوله باید مخکې له مخکې لمونځ وکړي بیا ستاسو سره رابطه ونیسي ستاسو یو کور ودان ورور ډېر وسیله لري مقصد او بیا وروره که چېرې مخکې پر لین کې خبرې دې وکړي د لمانځه وخت ته
مننه کور دې ودان چې دا خبره تاسې وکړه ښه اوس راسي موضوع ته
و بله محترم سروان صاحب زه خو لکه څنګه چې ځای پر ځای تاوانونه مو رسولي دي په بعضي ولایتو کې په بعضي ولسوالۍ کې یعنی پر روزګان او کندهار او مقصد نور دا اوس دا زابلي ورور چې وویل خو زه وایم چې په 100% کې 80% مقصد زه ګټه بولم د بارانو ورستو ځکه چې تاسو معلومیږي او تاوان یې زه هغه بولم انساني تاوان مالي تاوان زور غواړي در مسلمان تاوان هم زموږ خپل تاوان دی نو اصلي ټیک ته هم راځم خو انساني تاوان ډېر زور غواړي او ګټه زه دغه بولم سروان صاحب تاسو ته بهتره معلومیږي چې یعنې د کندهار دغه یو د ارغنده ولسوالۍ څه ناڅه د برمو اوبه درلودلې چې نور ډېرې ولسوالۍ لکه غورک خاکریز نیش شاولکوټ دا بیخي د وچکلۍ سره د وچېدنګ سره مخامخ وي چې خلکو پر دې درېدله چې د څښاک اوبه به نکو پیدا دغه چې په هلمند ولایت بغنۍ باغران مساکلا نوزاد تاسو به تر معلومیږي نو ګټې خو بیخي ډېرې ورسولې اما تاوانونه لکه پروزګان ولایت هلمند او دغه زابل ولایت او زموږ کندهار کې نور الحمدلله ډېر خیر خیرات دی پکت یوه سیمه چې د جړې په ولسوالۍ کې موږ یو ساحه ده چې هغه کلی دی د کل سیمه ده په دغه کې یو په داوس کې یو لږ ژلي وصلله چې دوه خلکو ته یې څه ناڅه تاوان ورسوي نور په ټول کندهار کې الحمدلله تر اوسه بیخي خیر خیرات دی نو موږ
یعنی محمد اشرف صاحب یعنی باغونو ته تاوان نه دی رسولی
دغه د کلک سولغې سیمه چې موږ ورته وایو یعنی د دې بشرګانو باغو ته هم ولا تاوان ونیوله وو ژلې وصلله نو دا ضرورت منځکې ته دی نږدې وه دا ژلې پر رود باندې راچېر وصلله د یو طرف یې ونیوي نو بعضي باغونه او سردرخت یې د غو د بشرګانو خراب کړي وه موږ له دوستانو قربان لرو نو هغه څه ناڅه سره وصلله نو خدای پاک دې هر مسلمان کار ورسم کې موږ په هر مسلمان خوا بدیږي نو د حکومت سمې دغه یو غوښتنه ده کچیر هغه ځانمن لکه د اوس د زابلي صاحب چې وویل دا بیا د دې یو کښتۍ مقصد د سردرخت دا بیا یخ ځانمن کړل دا ژلې دوی تاواني کړي نه دي لکه یخ چې پرتیر مخکې له مخکې دی پانی نیسی ګلان نیسی نو هغه یخ وله دا خبره
مننه زابلي صاحب سیده کور ودان سلامت اوسه چې ټلیفون دی وکړو یو بل اوریدونکی ما ورو بیا میلمه در پېژنم او له میلمه سره ملنډي خبرې کوو بیا بیرته تاسو ته نوبت درکو مهرباني کوئ او ساجی رادیو مهرباني کوئ
ډیره زیاته مننه ښاغلی سروان صاحب محترم زما طرف هم سلامونه قبول کړئ تا او د تخنیکي همکار د زده ټول اوریدونکو چې زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشرول
مهرباني خادم صاحب
ډیره مننه لکه څنګه چې محمد اشرف صاحب څنګه د بلیو ورسې وویل دته د هلمند په واشر ولسوالۍ کې د غاسیلونو او کلبونو څخه تاوانونه رسولې دي خو دلته د خلکو هغه همدغه یا غلو غشتنه چې هغه د ډیر کال یعنی په ټول ولسوالۍ کې د بازار په سیمه کې څنګه وبنه پیدا کېدلې نور کله کې ډېر خلک د دې سیمه څخه لاړه مرکز ته یا پراکولستان ولسوالۍ ته ځینې نور سیمه ته لاړه که څه هم په تېرو کلونو کې دلته د ولسوالۍ حکومت هم پاملرنه کړې نه کولای شوای او اوس چې دا اسلامي معارف راغلي نو ځوانان د دې څخه غوښتنه چې دا پام وکړي دلته په دې وروستیو کې ډېر شدید بارانونه وسول که څه هم ټول ولسوالۍ د تېر بو درو کلونو څخه وچه و خو دومره اوبه وسې کچېرې دغه اوبه ذخیره سوي وای یا زیرمه سوي وای زه په دې باور وم چې تقریبا 15 کاله به دغه واشر ولسوالۍ نور اوبه ته ضرورت نه پیدا کړي خو ټول همداسې روان دي او دا یو غرنۍ ولسوالۍ د ډېر د چکتمون او داسې د لوی ډمونو ځایونه لري چې هغه په ډېر کم لګښت سره کچېرې نور سیمه ته نور غټو رودون ته وګوري په ډېر کم لګښت سره بس کېږي او دلته په اوس وختونو کې هم راغلي په تېر وختونو کې هم راغلي د کرزي په وخت کې هم د اشرف غني په وخت کې هم راغلي په دې ولسوالۍ کې سروېګان کوي چې دا هغه منځرسي ویني دا ډمونه خو تر اوسه نه تړل شوی دی دا هم کار نه دی شروع شوی ډېره
مننه چې ټلیفون دې وکړو. له ټولو اورېدونکو منندویو. له نورو هیله ده چې لږ وروسته زنګ ووهي. اوس به ورشو خپل میلمه ته. ډاکټر صاحب لطف الله صافي لطف کړی دی زموږ بلنه منلې ده. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایم. زموږ اورېدونکو بېلابېل نظرونه درلودل تر اوسه پورې. مثلا زابلای صاحب له زابل وو. ده ویل چې په زابل کې وروستیو ورښتونو بادام خراب کړي دي، خو ځینې نورې میوې بیا نه دي خراب کړي، لکه انځر دوی یاد کړل. د وروستي اورېدونکو خبرې خو تاسې واورېدلې چې په واشر کې څومره ګټه رسولې ده اوبو، او دوی دا ویل چې که حکومت ډیمونه جوړ کړي وای، بندونه جوړ کړي وای، نو دا اوبه به نه ضایع کېدي. د بندونو جوړولو د دې په برخه کې که تاسې ورته وایست چې دا اسانه کار دی که سخته کار دی، ډېرې پیسې غواړي که لږ پیسې غواړي؟
السلام علیکم ورحمت الله. لومړی ټولو اورېدونکو ته، تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
هیله مند ما سږ کال افغانستان یو نیکمرغه او ښیرازه کال ولري، او د زراعتي او د خوړو خوندیتوب له اړخه یو څه ناڅه د دهقانانو په دسترخوان کې څه خواړه پیدا شي. بله، د ورونو مخکې خبرې وکړې چې په زابلي صاحب محمد اشرف او خادم دوی د مخصوصا د جنوبي حوزې په اړه معلومات ورکړه، او دا معلومات ټول دقیق و. ما واورېدل هغه په افغانستان کې سږ کال ورښتونه ډېر وه، په خاصه توګه په مرکزي زون کې او په ختیځ او سویلي زون کې، چمدا، قندار، زابل، روزګان، غزنی، دایکندي، هلمند، نیمروز، فراه، دا ولایتونه راځي. په دې ولایتونو کې ورښتونه ډېر سوي وشوه، خو په عین حال کې دغه ولایتونه په تقریبا راتلونکي تېرو 15 کالو کې دوی ډېر د ورښت کسر هم درلوده. یعنې د 4 کاله دوی وچکالي تجربه کړې وه، او ډېر خورا ډېر زیان یې ګاللی وه، ډېر زیان ورته رسېدلی وه، چې ډېرو ځایونو کې اوبه نه پیدا کېدلی. حتی د زابلي محمد اشرف ویلي چې د څښاک اوبه نه پیدا کېدلی. واشر ورور وویلي چې د 2200 او 2200 مترو پورې ښکته ژورې کیندل شوي دي. دا ټول د دې ښکارندوی ده چې په دې حوزې کې د اوبو خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. خو سږ کال دغه ورښتونه سږ کال وشو، دا اټکل کېده او تمه کېدله چې همدومره ورښتونه به وشي. خو په خوشنۍ سره په افغانستان کې بناوې د اوبو د ذخیرې لپاره ډېر نشته دي، او په جنوبي حوزه کې موږ دوه لوی دنده کړې، دهلی بنده او د دهلی بنده او د
کجکی بنده فکر کوم،
د دې ذخیره کې لیکن د کجکی بنده بالې سر دلته ذخیره کېږي. خو په تیر کال جمهوریت کې د 2013 کال کې د موساقله ولسوالۍ کې بند جوړېده، چې د موساقله بند په نامه یادېده. ترکان و عملا پکې کار کوه، تر یو حده پورې کار وړاندې لاړله، لیکن نه پوهېد بعضې موضوعاتو له وجې هغه ونه شو. داسې سوال په جواب کې دا ویلی سم چې د اوبو د زیرمه کولو لپاره لوی زیرمناوې جوړول لکه د کجکي بند یا دهلی بند یا مثلا مسافلات چې همدا کوم بند پلان شوی دی
دا آسانه کار نه دی او ډېر دا خو دې شک نشته استاد په دې کې شک نشته چې داسې بندونه ډېرو پیسو ته ضرورت لري ډېرو پلانونو ته ضرورت لري آیا داسې بندونه هم ممکن دي چې د باران اوبه صرف زیرمه شي مثلا مالدار راځي کوچان راځي خپل څاروي حالت اوبه کې او خپل عمل ته اوبه جذب شي په ځمکه کې یعنی داسې اوبه نه چې په کال دولس میاشتې پاتې منتها ډېر وخت وساتل شي چې څو ځمکه یې جذب کړي
بله صاحب دغه بندونه زما یادو کړو د ماکرو لیول دي یعنی په پراخه کچه باندې بندونه دي لیکن کوچني بندونه لکه چک ډمونه ټراس باندې نور ساختمانونه دي چې په تپو او په ژورو سیمو کې جوړیږي د اوبو ذخیره کولو لپاره پرښتا هم په ډېر مؤثره دي په سیمه ییز ډول باندې د یوې خاصې سیمې ته یوې مشخصې سیمې ته یوې ځانګړې سیمې ته اوبه ذخیره کړي هغو خلکو ته د څښاک اوبه او نور د څارویو لپاره او په عین حال کې د ځمکنیو اوبو د تغذیې لپاره
ډیره غزمن دی. بله ډیره مننه. سلامات اوسئ استاد. تاسو را سره اوسئ د اوریدونکو خبرې هم واوري وګورئ چې زموږ اوریدونکو څه وایي د موضوع په اړه که خپل تجربې را سره شریکې کړئ ډیر به خوشاله شو چې د دوی په سیمه کې سیلونو ورشتونو څومره تاوانونه اړولي دي یا څومره ګټې اړولي دي لکه څنګه چې درو نور اوریدونکو وویل نو خوشاله بسو. یو اوریدونکو شته لکه چې هغه قطع شوی دی. خیر مخکې تر دې چې بل اوریدونکو له سټوډیو سره وصل کیږي استاد یو بل پوښتنم ستاسو تر مخکېنیو خبرو پورې ستاسو په نظر دغو ورشتونو آیا د اصل لوړېدو شکېدو سره مرسته کړې ده او که نه تاوان یې رسولی دی؟ ځکه چې یو شمېر خلک وایي چې دا ورشتونه داسې وخت وشول چې ډېره حاصل ته ډېره ګټه نه لري.
بله ډېره دقیقه او پر ځای پوښتنه ده. د اورښت کې یو شدت د اورښت مهم دی، وخت د اورښت مهم دی او د اورښتونو ډول مهم دی. د اورښتونو ډول کې مثلا واوره ده چې باید د ژمي په موسم کې اوسي او هغه د غرونو په لوړو کچو کې ذخیره شي او راتلو فصلو او د اوړي او پسرلني فصلو لپاره اوبه تعمین کړي. په خوښنه سره چې سخت کال منګه د جنوري په میاشت، جنوري او فبروري په میاشت کې په افغانستان کې په ټوله د هیواد په کچه منګه د اوبو کسر درلوده، د اورښت کسر درلوده. یعنی د منګه کم اورښت چې سرپرسري او سات ډول اورښت په هیواد کې سوی ده هغه له منځنۍ کچې نه ټیټ و. صرف د مارچ میاشتې کې او اپریل میاشتې کې چې دا د سرلنی او ژمنۍ ژمي او وروستۍ میاشت ده، په دې کې موږ وختونه نسبتا زیات درلودله او د اپریل میاشت کې خو بیا بیخي زیات شو، سلاوسات نه موختي دي او دې سو او همدغه سبب د لامل دې شو چې هم سیلابونه راشي چې اقتصادي او انساني زیانونه خلکو ته واړی او له بلې خوانه دا کرنې ته د کرنې مخصوصا باغونو ته لکه اوربا چې دا خلکو له سیمو نه خپل تجربې شریکې کړي دا د مرضونو او د میوو د خرابوالي لامل ګرځي. مثلا په ابتدا کې مثلا د پسرلي په اول کې ګلونه وړېږي چې ګلونه وغوړېدل هوا لږ سړه شي بیا دا ګلونه صدمه ویني او دا ټول چندل کېږي تویږي چې ونو کې اصلا حاصل نه پاتې کېږي او کروندګرو ته اقتصادي زیان اړوي. له بلې خوا غله و دانو ته هم چې کلنی نباتات دي او فصلي نباتات دي یعنې دوه درې میاشتې څلور میاشتې دوام راوي دوی کم دي او بله خبره دا چې سږکال د افغانستان په شمالي سیمو شمالي ولایاتو کې چې اکثرا د افغانستان للمي غله په هلته تولید کېږي ورخت په تداخې ډېر کم و اصلا خلکو د منی کارښت اصلا کړی نه دی پسرلي کې چې بارانونه زیات شو د دوی للمي کرنې لږ زیاتې کړې پسرلی منه کرنه ډېره کمه شوې وه همدا وجه ده چې د یقینو دا تمه نه ده چې سږ کال به ورخت ډېر شي او د دوی حاصلات ډېر شي نو همدغه یوه وجه ده چې سږ کال نسبتا حاصلات کم شوي خو سره کم وي نسبت یو نورمال کال او سره له دې هم د پسرلني کرښت لږ زیات شو او کروندګرو ځمکې خپله وکړلې نو سږ کال به افغانستان یو نورمال حاصلات ولري د غلو دانو لخته لیکن د محصول د میوو لاخه که موږ خبرې وکړو اکثرا میوه لرونکې ونې لکه بادام زردالو مڼې دوی د دې حاصلات به مثبتا کم وي ګرد مڼې وروسته لږ ګلته یا هغوی هغه به څه ناڅه حاصلات ښه وي خو د بادام و یا ستون فروت څه وایي د دوی به حاصلات نسبتا کمتر وي او ځینې مشکلات به ولري بعضې امراض وي ورته مثلا د چې کله ورخ زیات شي یا مرض درته زردالو وکړي ورته شاتول وایي دا منصر وي چې د میوې کیفیت ډېر غورځوي.
بله ډېره زیاته مننه استاد. بیا هم ورته اورېدونکو ته ځان را وپېژنې. ازادي راډیو
سلام نو درنښ تاسو ته د ازادي راډیو اورېدونکو مېلمه
سلامت شه.
امینه کندوز در سره د ورستۍ ورختونو سیلابونو په تړاو باید وایم چې د کسینه چې استاد مو پېښ تراتو وایي ورختونه د بیا تغیرات اکثره ورختونه شي ګډه مفید نه تمام دا ورختونه په ناسم وخت کې وشو هدف دا و یعنی کچې ته په ژمي کې سه په لومړی کې شوه وي هم بدل للمزم کوله پر هم بل تعویزم کوله پر کرنې ته د مفید تمام شي لکه څنګه چې استاد مو خبرو په برخه کې اشاره وکړه چې للمه کې د ورسته ورختونو تر څو دا خبره سمه راځي خپل په شمال کندوز دلته هڅه وکړه شوې هغه وخت چې اصلا کرنه باید غنم نه شي وشو خو ورسته ډیر ورختونو دغه د غنم حاصلات یعنی تقریبا ورسول که څه هم د کمیت لاله خبره دلته چې کله د شهر راغله په نتیجه کې دا سایکلي ورختونه نوي منظم ورختونه نوي چټک ورختونه وي د ځان سره ګلې چټک طوفانونه لري چې دا په خپل حاصلات ته وانه سي. اوس مهمه خبره دا ده چې استاد وزې پښتنه ولرم او زما شخصي نظر هم داري چې اوس څه باید وشي سمه چې موږ ټول په یو د اقلیم تغیرات شته ټول د دنیا کې هم چې حتی په بلا بلا تر سره شي وړاندې په دوبه کې تر سره شو د کاپې شپنامه دا چې نور غونډې تر سره کې چې د اقلیم د تغیرات او د مخنیوي لپاره دی خو هغه زمانګیره دي لپاره چې موږ د پوسیلی توکو لګښت راکم کو دله لپاره چې باید د پاک انرژي ګټه واخلو هغه به یو څه زمانګیره اوسي. اوس افغانستان باندې کې یو څه پکار دي چې حاصلات څه ډول وکړ شي څه ډول کرنه تنظیم شي چې حداقل څه چیرې راکم شي ځکه ورختونه ډیر غیر منظم شوي دي. انا زه څه خپل شي ورته پوری کندوز یو لاغه ولاتو نه افغانستان اقلیم شمالي ولایتونه هغه وچ اقلیم لري زیات وچ اقلیم لري چې اصلا په دوبي کې ورخت نه لري خو په ورسته کې ورختونه شوي دي نو دا څه کول چې دوی د غره اقلیم په تراس سره ځان عیار کې خپل کړکونه توي کوم ډول نباتات وکړ ډیر ځای
ډیر زیات مننه ډیر لوڅ دی کو کوټه ودان بل اوردون خل ورو تاسو ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو
سروان سه محترم از ما سلامونه قبول که سلامونه تاسو ته ملمت
کور دی ودان
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
مهرباني مهرباني
سروان سواکن دغه سهم دی زه موږ خو ملایانو متخصصین نه یو خو دا ورشه سلابونه چې راغله ورشتونه وسو بعضی به وخت وسو او بعضی پر وخت وسو جوزجان ولایت خو الحمدلله دونه توانون نه رسولي او سری پولو پاریاب کې ډیر توانون رسولي دا وسم د ولسوالیو د بعضی ولسوالیو لاري دا سیلو قطه کړی دي نو د خلکو مزکی هم وړی دی او د خلکو کښتونه هم وړی دی او د خلکو ساروی هم قتل کړی دی خو خبره دا ده چې دغه سیلونه چې دی یا بارانونه ساروان سب هم ګټې لري هم تاوان لري نو هغه د اوبو سطح خو یې لوړه کړه ولیکن یو شی زه ویلی سم دلته موږ په جوزجان کې کوچان لرو دا کوچان دا په دا چول زمین کې په در زمین کې ګزاره کوي دلته خپل ارسړی ځان ته مالچر او الفچر لري دغه بارانونه چې وسوه یو خبره دلته رااله چې دا بارانو کښتو او شو د باران په واسطه باندې لکه په خوا چې بیا حرکت کوي دغه حرکت یې ونه کوي. دا اوس زموږ کوچان ټوله کوهستان ته وختل، رمې وختلې کوهستان ته، نو دوی غواړي چې هلته کسه موکوي واښیي. اوس ما نظر دا دی، یو پوښتنه نه لرم، نظر مې دا دی چې دغه اوبه چې اوس راوتلې دي، موږ د دې اوبو څخه باید یو احسنه استفاده وکړو. دا اوبه داسې پرېنږدو چې راشي او بېرته ولاړې شي، بېرته په مځکې ډوبې شي. موږ د دې اوبو څخه سمه استفاده مخکې هم نه ده کړې، اوس هم نه کوو. وګر چې زه متخصص خو نه یم د اوبو، اما دا ستاسو راډیو زموږ څخه قریب متخصصین جوړ کړي دي.
بلې بلې،
نو د دغه اوبو څخه باید احسنه استفاده وشي، او دغه مؤسسې چې د خلکو ته کومکونه ورکوي، دغه د یوې بوجۍ غنمو د یوې بوجۍ وړو څخه څاروان سازما په نظر شی نه جوړېږي، دا د افغانانو قتل ایموتی. نو دوی که دغه اوبو څخه موږ ته کوچني کوچني بندونه جوړ کړي، کوچني کوچني ذخیرې راته جوړې کړي، او دا خلک د دې اوبو دا اوبه دلته ذخیره کړي، د شیلو اوبه، د رود اوبه، بیا به په آینده کې هم د دوی په در وخوري، هم بیا کښته په درد وخوري، هم بیا کورو ته په درد وخوري.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بس نو متخصص چا ته وایي؟ همدې تاسې غوندې خلکو ته وایي. قاري صاحب، کور دې ودان. بل اوریدونکی لرو، ځان را وپېژنې. ازادي راډیو، مهرباني، له راډیو لرې شئ او په ټلیفون کې خبرې وکړئ لطفا.
السلام علیکم سروان صاحب، ته استاد میلمنو او ټول اوریدونکو ته
سلامات
هیلي او احترامات وړاندې کوم. چې تو خیم د زابل ولایت
مهرباني کوي حاجی صاحب.
لکه څنګه چې زابل صاحب زموږ د زابل خاصتا د ارغنداو حالات درکړو، خو موږ به هم څنګه معلومات درکړو، خاصتا زموږ د شاجوی د ولسوالۍ. نو دلته لکه څنګه چې د وویل کال خوشال آباد او په پریمانه دي په ټول چنو او سهانو، حتی په بازي کاریزو کې هم وبزيات سوي دي. خو البته دا سي کاریزونه نو وسې په خو یو مخ وچو مطلق، او وسې وبکړي هغه د تل د فارز ما په ګومان وچو. خو دلته ردو ناراضي د ترنکروت هم مسلسلي وبن لري، خو بیا هم په وسو په د سیلابو کې به پریمانه و برازي. دا خو نو تاسو معلومه ده چې د دې ټولې اخر یلمنته او د ارغندا ورود خو نو مسلسل راځي. د ارغندا ورود تاسو ته معلومه ده چې له سیرو ځخره نقل شوی ده. نو ډېر شي وبو په خسي دي، خو په څنګه کې توانونه هم لري. د ارغندا ورود بازنځ کې وړي د کرست زراعت څنګه کې دي، دا بس کاندي ورته کني. دا د تپارغندا کې دا سیمنطقې دي، سیمور د پیروزو منطقه ورته وایو. په دغه کې ځکه هم وړي دي، موږ ټلیفون رابطې لرو او خلک راځي. نو دا هم یو خساره ده. بیا خلک کوشش کوي چې دا اوبو د پاپه لرګو یا په ټپو وکړي. خو البته زموږ له موسساتو څخه دا خواهش ده چې زموږ له وطنوالو سره، له خاصې د ارغنداویانو سره دا کومک وکړي چې دا ځکه مسؤولي وخوندې شي. او را به سو د میوو خسارو ته دلته په شاجوی کې هم موږ ډېرې میوې چې لرو، هغه شکرپاري دي یا کشتي دي، دا یې هم بېخي ډېرې خساره مندې کړي دي. یعنې حتی داسې مرضونه او آفتونه پر نازل شوي دي، د ورښتو له امله چې بڼې یې هم تو کړي دي. کشتي چې څه نه څه پاتې دي، هغو ته هم د کیفیت او رنګ او دا ورته ډېر مشکلات جوړ کړي دي. د مګس مرض ورته وایي، دا دانې پیدا کړي، بیا یې قیمت ډېر راټیټېږي. او بادام خو نو هم خساره مند شوي دي. خو یوازې یوازې دلته چې تر اوسه پورې موږ معلومات لرو، انځر هغه روغ دي. هغه انګور خو نو لا تر اوسه پورې کوچني دي، تر اوسه یې میوه لا نه ده راوړې، ځکه دا سږ کال سور و. نو دا مشکلات تېر شوي دي، الله پاک دې وکړي.
سلامت اوسې حاجي صاحب، کور دې ودان. بل اوریدونکی لرو، بیا به ورشو میلمته. تاسې خبرې وکړئ، زاول ځان را وپېژنې.
مننه سړی مې چې جناب سروان صاحب تا او میلمت بار ته سلامونه.
کور دې ودان، مهرباني کوئ.
زه افغان یار یم، د هلمند ولایت نه میاړي کني ودانه.
بله صاحب،
نن فکر کوم موضوع د خپل سیمې د اړوند مسایلو په اړه ده.
دا د سیلونو او بارانونو په ارتباط ده چې څنګه تاسو سیمې ته ګټه رسولې ده، کې تاوان ډېر رسولې ده.
بله، وکه یاد مشتمه کې خیا ګټه رسولې ده نوش د هلمند سند او سپاند او پریمان اوبه پکښې دي. تېر کال خو دوه درې کاله وړاندې موږ ولیدله چې دلته وچکلي وه تقریبا ایران او داشانې نورو هېوادونو موږ څخه د اوبو غوښتنه کوله. البته مشکله مو اوبه نه درلودې خو اوس اوبه په دومره زیاته پیمانه سره روانې دي. تقریبا یوه میاشت کېږي چې د هلمند سیند مځکو ته داشانې په چرمو کې بهېږي یعنې داشانې بېخي زیاتې اوبه پکښې بهېږي او داشانې د ارغنده او سیند او بل دلته کښتونه غنمونه او داشان چې ډېر سره بې شوه د بارانو سره تر تازه کړله اوبه یې ورکړلې او هغه لاندې اوبه چې د مځکې لاندې اوبه چې کوم سطح اکسته تللې وه هغه یې هم ډېرې رالوړې کړلې او کمی برمی چې وي هغه هم ډېرې فعال او ښه اوبه اوس ورکوي. نو تقریبا ګټه یې زیاته وکړله او شش کال موږ دا شانې یو نورمال او اووي کال لرو په هلمند کې. تقریبا په دا څو کلونو کښې دا شانې یو اووي کال نه و راغلی. نو خدای پاک دې همېشه زموږ کلونه دا شانې اووي کړي او لکه څنګه چې حاجي صاحب اشاره وکړله د دوی سیمه خو دغه سړه ده زموږ سیمه بیا توده ده. تقریبا مېوې هم درختو کړي دي انګورو دا چانې نورو مېوه درختو مېوې کړي دي البته ستا تقریبا پاخه دي. نو بس دا چانې ځینې مېوې شینجتي او دوه هم اوس شینجتي نیولې دي. بس تقریبا زموږ کال ډېر خوندور دي.
ډېره مننه سلامت اوسه. یو بل اورېدونکی هم ډېر منتظر پاتې شوی دی. دوی دې خبرې وکړي بیا به ورشو خپل میلمه ته ډاکټر صاحب ساپي ته. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام.
زه مولوی عبدالرحمن جرأت خبره کوم له کابل ولایت خوشحال خان څخه.
مهرباني کوئ صاحب.
د ورشتو په برابر مې دا درته ویل چې دلې په کابل کښې هم ډېر ښایسته ورشتونه شوي دي. ډېر ښه بارانونه وشولو بس په هفته هفته کښې یو باران کېدی. نو دا غونډۍ او غرونه داسې ښه شنه شوي دي چې بیا ډېر ښه خوند کوي. نو دا پغمان کرغې بند ته سړی ورشي کرغې دا شاوخوا غونډۍ ډېرې ښې پکې زرغونې دي. نو دې ته دغه ښځې هم راځي دا منظره باندې د جمعې په ورځ باندې ډېر ښه منظره باندې ورته راشي. بس داسې ورخېږي منظره مه کوي. او بند چې د بند یې هم پرچاو شوی د اوبو دونې ډېرې شوي دي او بند یې نغلو چې دی هغه هم ډک شوی دی تقریبا اوس پرچاو ده. نو
درست ډېره مننه مولوي صاحب. کور دې ودان چې ټلیفون دې وکړو ور به شو ډاکټر صاحب لطفالله ساپي ته. ډاکټر صاحب په ځینو اورېدونکو په خبرو کې پوښتنې وې. مثلا هغه اورېدونکی چې له کندوز څخه و ده ویل چې له اوبو ښه استفاده باید وکړو. څنګه ممکنه ده چې له اوبو ښه استفاده وکړو؟
د اوبو نه ښه استفاده دا ده چې اوبه باید په منبع کښې مدیریت شي. نمرۍ اوسنۍ سناریو دا ده چې اوبه انټیګریټډ واټر ریسورس مینجمنت یا جامع مدیریت د اوبو ده. د دې په اصولو کښې دا اشاره کوي چې اوبه باید د خپل په منبع کښې مدیریت شي. او د افغانستان مشکل هم همدا دی. د ډېری اورېدونکو همدا وویل چې اوبه شته دی او په سیند کښې روانې دي. چا وویل چې ایران ته ځي څوک وویل چې بل چېرته ځي. خو چې هر لورې ځي اوبه باید په منبع کښې مدیریت شي او په جامع توګه مدیریت شي. او دې ورور د کندوز نه چې ویل ده ویل چې څه وکړو چې موږ کرنه کښې د اقلیمي تغییراتو سره
د ده پوښتنه دا وه. دا پوښتنه چې ما مطرح کړه دا د قاري صاحب پښتون وه. مهرباني ادامه ورکړي.
نو د دې لپاره زیرکه کرنه چې نن سبا نړۍ کښې رواج شوی چې په دې کښې کنزرویټیو اګریکلچر یا ساتندویه کرنه پکښې کارول کېږي. انټیګریټډ اګریکلچر کارول کېږي. ډاینامیک اګریکلچر کارول کېږي. د دوی اصول ټول دا دي چې باید له منابعو نه اعظمي ګټه پورته شي او چاپېریالي زیانونه کم شي. چاپېریالي زیانونه یوازې دا نه چې یوازې چاپېریال ته متوجه اوسېږي بلکې چاپېریال کښې انسانان هم چې هغې نه ګټه پورته کوي. مثلا دیاغونو ته اوس په روغتونو کښې صدمه رسېدلې خو د دغې صدمې لپاره د دغې ضرر د کمولو لپاره څه کول په کار دي. د دې لپاره باید داسې د ډولونه د غنمو د میواجاتو
باید معرفي شي چې هغوی وروسته ګل وکړي. مثلا زما یوه ګرمه کېږي، دوی باید هغه ګل کولو ته باید ونه هچېږي، ګل باید ونه کړي.
استاد وبښئ، دا ستاسې تر خبرو پورې یو استادو په همدې موضوع تقریبا خبرې وې په کرنې په ارتباط، خبر چې اقلیمی بدلون ته په کتو باید د کښت وخت هم بدل کړو. اوس ژمی را وروسته شوي دي، ورختونه وروسته کېږي، نو دغه ورختونو ته په کتو باید کښت هم وروسته وکړو. په ځینو هیوادونو کې دا کار وای شوی دی. یو بله خبره هم کوله چې په دې اړه ستاسو نظر غواړم وپوښتم، چې دوی ویل چې هغه نباتات چې اوبه ډېرې غواړي هغه مه کری دي، هغه په ځای هغه نباتات وکری ډېر چې کمی اوبه غواړي. مهرباني.
بله، همدا خبره ما باید خپل د خبرو په لار کې وویلې چې هغه نباتات باید وکرل شي چې هغه لږ اوبه ضرورت لري. او بل دا چې ورس د کرنې وخت بدل کړو. د کرنې وخت بدلولو لپاره ما به یې ویلې چې زه اصلا منه خلکو کرنې ونه کړې، په دې فکر کې وو چې منه د غنم منه کرل کېږي، پسرلی کرل کېږي، منه یې یا ویلو کې د ژمي کرنه اصلا خلکو ونه کړه. دلیل یې دا و چې اوبه نشته، یعنې اوبه به نه وي. دوی به داسې فکر کوه، د یقینو په دې فکر و، په دې اند و چې شاید اوبه پیدا نه شي او دوی کرښت ونه کړه. او پسرلی چې وختونه جات شو دوی تیاره هم ورته نه زوج، او په دې سره اصلا اټکل هم نه شو کولی چې ورختونه زیات شي او دوی کرنه وکړي. د همدې دا خپله د یقین مخکې له دې نه آماده دي، آماده دي د شرایطو ته خپله ته ځان توافق ورکوي. خو مهم اصل دا ده چې منګه باید هغه نباتات باید وکړو بدیل د معیشت، باید وکړو هغه نباتات چې کم اوبه کار لري، هغه نباتات چې اقتصادي ګټې لري هغه باید وکړو. کم اوبه مصرفوي هغه باید وکړل شي. هغه ورایتګانې داسې نه دي، مثلا غنمو کې هم منګه داسې غنم لرو چې هغه منع کرل کېږي، او داسې غنم لرو چې هغه پسرلی کرل کېږي. داسې غنم لرو چې هغه ډېر اوږد فصل ته ضرورت لري، یعنې ډېر مودې ته ضرورت لري چې باید هغوی پاخه شي. او ځینې غنمو ورایتګانې دي چې هغه کم وخت ته ضرورت لري. دغه کم وخت ورایتګانې چې مثلا یو کم وخت ډولونه چې منګه وکړو چې هغه په کم وخت کې حاصل ته ورسېږي، او به کمې مصرف کړي، او مخصوصا هغه بیا د وچکالی قانون لپاره ډېر ډېر ښه دي. دا سکالې چې دا موږ کافي فاز کې ورختلو ده، دا چې په دې کې چې هر ډول غنم موږ وکړو نو دې کې حاصل اخیستلای شي د کاروندګرو.
بله، ډېر مننه استاد کور ودان. یو اوریدونکو شته ځان راو پیژنې یو ساجی رادیو.
رحمت الله عبدالحی محمد جان د کندهار ستات سلامونه وان سلام کار ته تخنیکی
سکول
ما ته سلامونه وان زما غاور ټول ته سلامونه وان.
سلامات اوسه محمدی صاحب، مهرباني کوي
دغه معلومات خو اول فتنه دا کوم چې دغه دنیا وان د اسلامي تخمنه تقریبا دا غنه مده امکان لري په دنیا کې د پرمخلي تخمنه زم دغه غوانان تر اول خو له ګور د تاریخ کوم قربان سولدا د خوران د اقتصادم شي کې د خرابې زیات دی لمنو د کندهار د خلکو د بزګرانو د کانانو یو هم دفتر دی کول بل وای چې دغه زراعتي تخمونه معنا د دوانو د رومیانو د بدرون او دغه د دنیا وال سره هیڅ فر نه خلاصې دی. مول خدا غته اعلان کړي په مربان کړل او دی هیڅ نه وای دغه لنه وای شکور مو ده نه دی په بانک په داسل کال مرته په میلیارډ ډالر ولر د تاریخ مرنه کړ بنا او څه بانک په یو خبره یو نه دا خبره و. بل سروان صاحب مرته د علماء وای مرته شکر ده نه د مسلمانانو ده وای دا لا دی راځي د درخت دا یو بلګ نه رايله کی دا دا لا راځي سوي د ورور او سوالي د مشکالي ته بارسي وي سر کار ما په خدا سر شو ولایتونه بارسي وي په دې کې دا رغت توان سر تړل دي. انشاء الله د توان غاښه ډیر جبران او الحمدلله مندن ورودونه ډک وي خامہ خطر ده بعد خراب کړي دا زړه خراب کړي دا غنم خراب کړي او غاښه ډیر ده نو سروان صاحب دا ما دا
سید ډیر مننه ډیر مننه کورده ودان. یو بل اوریدور که بشته تاسی همزان رو پیشنه یا سادی رادیو. مهربانی که بسیب
مهربان صاحب محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام، مهربانی که بسیب
منان خدا پاک تکر در وکر عبدالحادا تلیم و ده هلمن ویلیت سروان صاحب محترم ساسه میشنه اوریدور که نو را به سره د سیلابو واکان کارونه سم وتره ملک څنګه چې تیر اوریدونکو خپل نظر شریک کړي په ولایت کې ډیر ځانونه خلکو تواړوله خصوصا د زیري اصلاحات سروان سم وتره ډیر ځانمن کړل دلته که څنګه زیري ته لږ وخت پاتې چې رسیدلې و زیري د ښه ختم کړ سروان کابلانی قدر توه ام چې اچ ایم خلکو ته نه دی جوړ کړی داغه څه د غنو اصلاحات لري ځانمن کړ سروان سم وتره منو باید خیره بنسټونه د خلکو سره کومک وکړي دغه کومه کو سره وکړي سروان صاحب لکه دغه د دبليو پی کې مرستې چې وخت یلمن ولایت کې چیزې اکثره خلک شکایت ځنې کوي چې معنا دا مستحق کسان ته نه رسیدي نو موږ وایو چې مثال دغه کسان دا کوم ځانمر کسان چې دی په دغه کې نوم لیکنه کې دی ډیر جدي و چې د سلې مثال هغه ځانمر کسان پاتې دغه ځان چې نیو ورسېدل دوه کسان سره مرستې وځي سروان صاحب سره اکثره کروندګر دلته په یلمن ولایت کې ډیر سخت ځانمر کله
بل تر ته تاسو زیرم یاد کړ په یلمن کې زیره ډیره کرل کیږي
سرمان صاحب محترم استاد هغه کته وصل تر جان کړه هغه ته څنګه ته وځي دی بس کی
مل تاسو زیره یاد کړ زیره مل په یلمن کې ډیره کرل کیږي
بالکل سرمان صاحب محترم شش کال بیخی د اندازې زیاته کړې وي یعنی په تیر کلونو کې هم کړې کېدل خو نسبت د چې کم او شش کال خلکو د سيور ورکړي وځه کتل ته د زیره با چې سرمان صاحب محترم یې قدر توه مې چې دی یو من زیره با ولاره درو جوړ افغانو ته څلور جوړ افغانو ته خلکو ته دغه د زیره کوڅو کروندا زیاته کړل اوس دا چې څنګه راغله سرمان صاحب محترم دا اوس چې تاسو خبرې کوم دا ډېر ورځ موږ د لیلی ورځ یعنی موږ ته ځینې وتاوی د زیره با ډېر خطر لیدلې یعنی په خا خلکو تخمونه په څلور جوړ په درې جوړ افغانۍ رانیول اوس یې مان چې په درې سو افغانۍ د دومره نشان د خبرې هغه دغه چې دی ابا باندې خل لیدلې دي نو د تجارانو سمون دا غوښتنه د چولې دا څه کوي چې مثال د خبرې څنګه په کارونه د ګربان یاري مثال د خبرې څه کوي دا په کړي وته دا څه څه جوړي هغه واسه مثال تاسو کوي دا چې تبره چې با یو دم راکړي
دا څه مننه دا خو د ارزي او تقاضا مسله ده دا سم نشي کېدای چې کټوله خلک یو شی وکړي به پټ قیمت کمی شي خو پر حال ډیر مننه یو بل اوردون کوم لرو دوی بم واورو بیا به ورشو استاد ته مهرباني کوي
سلامونه او نیکیلی او خواهی احترامات که قبول که مظلومیار ده کندهار ولایت سیستم بولا کلو سوالی سخه
مهربانی که مظلومیار سیب
من نکو ما از مرتبه سیستم بولا کلو سوالی کم شبارانو نوست او باز تاو که تلفات هم ورسه ولا نخوز برا سما دلتا خو پالیزون اکثریت وقت کیجه او داغه ترسنگ پومبه ده او داغه ترسنگ غنم دی خلقو کرلی ده او داس بلا بل نور لکه زیرا هم ده کامه د زړل ته دون اصل نه کوي خو بیا هم څه ش اصل لا سره خو دلته یو څه مشکل دغه دی چې دلته بازارونه ډیر زیات راځي دی د زړې بازار دومره زیات راځي چې ډیر زیات راځي او دغه تر څنګه د نور بازارونو هم راځي چې انځه دلته په خوار خپل پاکستان ته ساجري د پاکستان څخه بیا ورسره انډیا ته کړل د بده مرغ هغه ډیر زیات راځي تقریبا د مخه په تلویر زر افغاني باندې به یو کیلو زر زر ګرام یو کیلو په تلویر زر افغانی خرڅې دی او زر افغانی خرڅې نو په تاسو بازارونو هم ډیر زیات چې وی نمبر دا دولت څخه غوښتنه ده او دغه تر څنګ د سوداګری وزارت څخه چې تاسو یې ټوک ته پاملرنه وکړئ دا صادرات موږ بهر ته صادر کو او دلته د خپل کروندګرو پر ته خپل کم پاره او خپل زحمت چکشلې دی هغه بیا ځای ولاړ نشي پایڅ پکې پاتې کار وکړي او بل هغه غوښتنه دي یو غوښتنه دولت کړې و ولکم واخ تاسو ښار ولسوالې کې دمونه کار د وبو د فار د وبو د دولت د فار په مستاسه دمونه وکړه به د مرغه د داوس په سن بوله ولسوالې کې داسې دې کرام نه دي سوې ځکه چې د وبم ډیر زیات څه دي تقریبا پر یو نیم سل متر باندې وبو دي یا پر یو سل 15 متر باندې وبو لاندې دي نو به څه زیات څه دي خو بیا خلک کوم واخ موږ پښتنه معلومات کړی دي سو بر راپورته سی دا بارانو دا ورشتو برابر او هم د څه وڅولې تقریبا یو وار شو او د څه وڅولې نه په ډیر کلو کې واور د نه وسه نو شش کال څه ورشتنه و وسه الله دې په مشته د خیر او نیک مرغ
امين سلامت اوسې مننه وس په ورشو استاد ته ډاکټر صاحب لطف الله صافي استاد یو اوریدون کې محمدي صاحب ویل چې دوی کوکنار و نه کرل باندې کرل تریاک نه جوړوي خو نړیوالو ورسره مرسته و نه کړه متبادل لو تخمونو په برخه کې د تخمونو په اړه ویل چې وای ک نړیوال لمر سره په دې برخه کې مرسته وکي فکر کوي چې دا کار دی نور دا او ک په خپل زموش دی زموش په خپل وطن کې یعنی باید تخمونو وازمي او تجربه کو تحقیقات کې وکاو د هر سیمې لپاره جلا جلا تخمونه پیدا کو کڅنګ
نو بل ډیر خپل خټه کې تاسو اشاره وکړه
په تیر حکومت کې د کرنې وزارت ډېر په زرګونه ملیونونه تخمې د افغانستان په کچه ویشه او کروندګرو ته په وړیا توګه یا په سبسایډي توګه باندې ورکوه. خو اوس نه پوهېږم چې کرنې وزارت څومره دا توان یا ځواک پکې شته. خو په کلنۍ ډول د خوړو نړیوال سازمان چې د ملل متحد دفتر یوه برخه ده افغانستان ته د تخمونو د ویش په برخه کې کار کوي او تخمونه له مارکېټ څخه داخلي او دیهاتونو ته په وړیا توګه ویشي. خو په وطن کې باید د کرنې وزارت او نور مربوطه یا مسئول سکتورونه باید لاس په کار شي. د هرې سیمې لپاره ځانګړي تخمونه ځانګړي ډولونه باید ډولونه ته وده ورکړي چې مشخصو یا ځانګړو اقلیمونو سره هغوی توافق ولري او هلته هغوی ته حاصلات ورکړي. نړیوال خو په اوس وخت کې موسنی حکومت سره چې اسلامي امارت دی ډېره مرسته نه کوي. خو په مستقیم ډول نړیوال بانک هم ځینې پروژې لري او FAO یا نړیوال خوراکي سازمان د ملل متحد دا ځینې تخمونه د ځینې لکه د غنمو او وریجو او جوارو واخلي او ویشي. او اصلاح شوي تخمونه چې له پاکستان او د نورو هیوادونو نه چې هایبرید تخمونه په نامه یادېږي په مخصوصا د جوارو په مشرقي زون کې ډېر کرل کېږي او حاصلات یې خورا ډېر دی. هغه خو د قیمت اوچت دی چې د حاقینو او د کروندګرو د وس او توان نه بیا وځي. هغوی نشي کولی چې ډېره کچه تخم د خپل په پیسو یا مالي توان باندې خریداري کې واخلي او وی کړي ورځن استفاده وکړي او ښه حاصلات راسته راوړي.
بله او استاد په دې برخه کې که ولنډه تبصره وکړي هغه دا ده چې دوی شکایت درلود چې مثلا اینجا په تلویر زره و اوس و زره ده یا زیره څومره و اوس څومره ده. دا کاروانګرو ته پکار دی چې په یوه معین اندازه یو شی وکړي. یو وخت زموږ په دې خپرونه کې یو اوریدونکی له غزنی څخه زنګ وهلی و، وایي تېر کال کچالو بیه ډېره لوړه وه، سږ کال چې ټوله کرلی دي قیمت یې لس چنده ټیټ شوی دی. په دې برخه کې هم ستاسو تبصره څه ده چې دوی ته څه سپارښتنه کوي چې څنګه په خپل منځ کې هماهنګي کولی شي چې په کوم اندازه یو څوک یو شی وکړي تر هغې زیات ونه کړي چې بیا قیمت ډېر ټیټ نه شي؟
دا د عرضې او تقاضا مسله ده. څومره چې تقاضا وشي کې باید په هماغه کچه باندې محصولات تولید شي. خو زموږ په کروندګرو کې د عامه پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده چې تقاضا یو محصول ته ډېره زیاته شي، یا کچالو وشي یا پیاز وشي، هغو بیا راتلونکي کال کې یا بل کال ته پلان ونیسي او ډېر په پراخه کچه هغه وکړي. ځانګړي بیا ځانګړي محصول بیا هغوی مارکیټ نه پیدا کوي ځکه چې بیا تقاضا نه اوسېږي. مګر که یو استثنایي حالات راشي لکه تېر کال چې د سیلابونو له وجې پاکستان کې سیل راغی او دلته افغانستان نه بیا ډېر کچالو او پیاز صادر شو چې هغه له بلې خوا نه بیا بل مشکلې ټولنې ته پیدا کړي. مثلا په کابل په مارکیټ کې یا نورو لویو خوړونو مارکیټو کې د پیازو او کچالو او نورو سبزیجاتو قیمتونه ډېر اوچت شو چې بیا هغه کورنۍ چې مالي ځواک دوی ټیټ ده بیا هغوی ته هغوی د خریداري توان نور نه لري او د خپل په خوړو په بسته کې هغوی بیا کسر راولي چې د خوارځواکي او د عدم مسؤلیت لامل ګرځي چې بیا هغه بل مشکل رامنځته کوي. نو د دې وجې ده د عرضې او تقاضا مسله ډېره مهمه ده او دا باید تنظیم شي. مګر ځینې محصولات مثلا موږ هر که بادام هر څومره تولید کړو نړیوال مارکیټ ورته ډېر زیات ده، یوازې د پاکستان او هند او د خلیج هیوادونو عرب هیوادونو مارکیټ ورته کافي ده چې څومره بادام موږ تولید کولی شو. لیکن هند یا بله سکل په کومه کچه چې زه خبرې مې د هند قیمت ډېر لوېدلی دی او دلیل یې چې دا یو بازی کاروانګر او نور کوچنی متشبسین دا وایي چې دا د یوې کړۍ په لاس کې ده او هغوی د اصطلاح دغه عرضه او تقاضا د مارکیټ کنټرول یې په لاس کې نیولی ده، مونوپولي سیستم یې تطبیق کړی دی او دا هغه لومړني تولید کوونکو ته چې هغه کاروانګر دي دوی ته
زیان رسولی. ډېره مننه استاد ډاکټر لطف الله صاپی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل، او له تاسې اورېدونکو هم ډېر ډېر منندوی یو چې زنګونه مو وال، ټلیفون مو وکړو او تماس مو ونیو.
پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، پیالے نسکورا وندے تشوما خودینا، نصیبا بدلا وندے قبلا وما خودینا، نصیبا بدلا وندے قبلا وما خودینا، پیالے نسکورا وندے تشوما خودینا، پیالے نسکورا وندے تشوما خودینا. تقدیر زولنه دی د جانا ترکو چوڑما، تقدیر زولنه دی د جانا ترکو چوڑما، تقدیر زولنه دی د جانا ترکو چوڑما، زندان نڑو நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின பியாலி நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதின ஜாலி நஸ்கோரவும் தஷவும் ஹுதேன் நசீபா பதலவும் கவலவும் ஹுதேன் நசீபா பதலவும் கவலவும் ஹுதேன் ஜாலி நஸ்கோரவும் தஷவும் ஹுதேன் ஜாலி நஸ்கோரவும் தஷவும் ஹுதேன் کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے 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 نسکورو مت شوما خودنا پیالے نسکورو مت شوما خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ماتا اندے لگو ام خود.